دا مشال رادیو ده نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې درېم نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خوزدار کې د بمی چاودنی، په گلگت بلتستان کې د ټرافیکي پیښې او د رسنیو د نړیوالې ورځې په اړه راپورونه سربیره نور ډیر څه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په خوزدار کې په بمی چاودنه کې د ځایي پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژل شوي دي. په گلگت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. او حماس ویلي څومره ژر چې ممکنه وي یو پلاوی به قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د ځایي پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس ثاني مشر غلام مصطفی رند مشال رډیو ته وویل چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې ووژل شو. نوموړي زیاته کړه چې صدیق مینګل له پریس کلب څخه د خوزدار پوهنتون پر لور روان و چې له چمروک څلور لارې سره نږدې په ګاډي کې بمی چاودنه وسوه. رند زیاته کړه چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم ووژل شول او اووه نور ژوبل شول. تروسته د هغه بریز مواري چا نه ده منلي. پولیس وايي د پیښ پاړې پلټنې پیل کړي او په برید کې به لاسرلرونکو کسانو خلاف اقدامات کوي. د خوزدار د پیښ پر داسې مهال سوې ده چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په پاکستان خبریالان وايي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په گلگت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې له رولپنډي څخه گلگت ته تلونکي مسافرونو کې بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چلا سره نږدې واوښت او له قراقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. یو ځای خبریال فهم بیگ بشال راډیو ته وویل ژوبل کسان د چلاس په ګډون نورو نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د بس اوښتو له امله نه دي معلوم، خو بیگ وایي چې حکومت پلټنې پیل کړي دي. دې زیاتوي چې په پیښ کې 15 تنه پر هماغه ځای وژل شوي ول او نورو په روغتون کې سا ورکړه. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثر د قوانینو نامه لیکېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او داراز پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کول له وجې کیږي. د جماعت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي، بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان چوکي خرڅ شوي هم دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو یوې جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې مداخلت پریږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري.
جالی اسمبلیه
دی وای دا جالی اسمبلیانی دی. یوازې دا نه چې وټونه غلا شوې دي، د وټونو پیټې بدل کړې شوې دي، په منظمه توګه اسمبلی خرڅې شوې دي.
حکومت لا د مولانا فضل الرحمن د سرګنو د پاره څه نه دی ویلي، خو د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. پوسټ انتخاباتو وروسته ویلي ول چې د فبروري پر 8 یوازې امنیتي دنده ترسره کړې وه. له دې پرته انتخاباتي کمیشن او پخوانی لنډمهالي حکومت هم ټینګار کړی و چې انتخابات شفاف او عادلانه ول. د شمالي وزیرستان دوه مازیو مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یو نه کې د بجلی د پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کم نه کړي نو په احتجاج به لاس پوري کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال لړیو ته وویل چې پخوا به په څلورو ساعتونو کې شپږ ساعته برېښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې دوه ګنټې بجلی لري چې ورباندې ضرورت نه پوره کیږي. دوی ویل چې انتظامیه ته د مې تر نهمې پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی. بلخوا د میرامشاه انتظامی مشر خالد عمران تیر ماښام مشال لړیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو ولس بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش اداره کمه برېښنا ورکوي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسېدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګوزان ناروغي تعقیبي یا فالو اپ واکسیني کمپاین پیلوي. دوی پرون مشال لري ته وویل چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې ورته له څاڅکو ورکول انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن په بلوچستان کې د ګوزان 15 ورځنی کمپاین پای ته رسي. چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د سوبې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي 300,000 ماشومان واکسین کړي. په همدې حال کې له پرون راهیسې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې واکسین کمپاین روان دی. تر دې مخکې د اپریل له 9 څخه د مې تر 2 پورې د هغې صوبې په نورو ضلعو کې د کمپاین لومړی پړاو ترسره شو. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بوري ویل دي چې څومره ژر چې ممکن وي د مصر د تازه وړاندیز په خبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربان خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل حنیه پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره خبرې وکړې او د اوربان د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبت روحیه ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دی راغلی چې پلاوی به کله سفر کوي. دوربند وړاندیز لمخ به حماس په غزه کې د جګړې د ریدو او هلته د زوري مرستو لیست په بدل کې يرغمل سوي کسان خوشی کړي. دا تر دې مهاله د مشاله ډو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د بلوچستان په خوزدار کې یوې بمی چاودنې د ځایي پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژلي او اووه نور یې ژوبل کړي دي. په ګلګیت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. دا چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه د دیامیر ضلع یو ځایي اوسېدونکي یې په اړه وایي.
کنډکټر چې ما وو ډاکټر سره خبر کړو کنډکټر داسې وایي چې موږ دا غزې کې روان یو نو یو داس غونه آواز چا ته او روړو هغه ځای کې خټې ډېر زیات ټایر پنچر شوی یا ټایر پھٹا شوی دوسری شي ته بس ډایرکټ بس لاړ وایي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځوي مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی وایي له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د بلوچستان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې کسان وژل سوي او اووه نور ژوبل سوي دي. دا چاودنه نن غرمه د منګل پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې سوي ده. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار مجید بابر د مشال رادیو له خبریال ایوب ترین سره ژغیدلې دي. ایوب ترین، نوموړي ته د دې پیښې حال څه دا ډول بیانوي؟
نن د غرمې و بجاوه چې د کوټ څخه تقریبا 4-4.5 کیلومتره لویدیځ لور ته د خوزدار په سیمه کې هغه وخت د خوزدار پریس کلب چې کوم صدر دی مولانا صدیق منګل هغه چې کله د پریس کلب څخه د یونیورسيټي خوزدار یونیورسيټي په لور روانو نو د خوزدار د پولیسو په وینا چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ده په موټر باندې یو میګنیټ بم نشنول شوی وو چې لامل په خوزدار کې و چمروک چوک ته نږدې چاودنه وسوه او د دې په نتیجه کې چې د ده موټر ته هم ډیر زیان اوښتی دی.
چې تاسو کوم تفصیل بیانوي د دینه دا بریخي چې منګل صاحب په نخښه شوی دی یو هدف ګرځیدل.
بالکل هغه چې کوم سی سی ټی وی فوټیج راغلی دی نو پاغه کې هم ښکار کیږي چې مولانا صدیق منګل صاحب چې دی هغه د پریس کلب سره وتلی دی او د یونیورسيټي په لور روان دی. پر موټر سایکل باندې یو کس راسي او د د موټر سره یو شی داسې ونښلی او بیا دا یو څو سیکنډ وروسته یو چاودنه وشي نو د دې چاودنې په نتیجه کې مولانا صدیق منګل مړ دی او دوه نور اوس پولیس دا وایي چې دوه نور چې کوم راګیر وو یا په لار روان وو اغه هم مړی دی او نور کسان چې دی اغه زخمیان دي کوم چې د خوزدار په بیلابیلو روغتونونو کې دا وخت بستر کړل سوي دي او پر دې پیښه باندې لکه څنګه چې تاسو وویل چې نن د لالمخه په کوټه او د پاکستان په نور غټ شارو کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لخوا د خبريالانو د ازادي د بیان د ازادي په حواله بیلابیل غونډې او پروګرامونه ترتیب سوي وو. نو په کوټه کې هم د کوټ پریس کلب مخته دا وخت چې دی وایي احتجاجي مظاهره روانه ده خو چې کله دغه د خوزدار ناوړه پیښه وسونه دغه ورسته بلوچستان یونین اف جرنالست کم صدر دی خلیل احمد هغه اعلان وکړي چې ټول خبري اعلان چې دی هغه به پر خپل لاسو تور ټکران یا هغه تړي او بلخوا د بلوچستان حکومت چې دی هغه هم د دې پیښه په کلک غندنه کړې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر چې دی میرزا لانګو هغه و سم سم د لاسه د خوزدار و پولیسو ته د خوزدار و انتظامیه ته امر کړی دی چې هغه دې د پیش پاړه یو ریپورت سم د لاسه و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي، او د دا هم امر کړی دی چې په دې پیش کې چې کوم کسان تورن دي انتظامی او پولیسو ته پکار دي چې هغه زر تر زره ونیسي. او دوی دا
ترین صاحب یو خو لکه صدیق منګل صاحب لکه تاسو وایي چې د سی سی ټی وی د کیمرو نه دا معلومیږي چې هغه په نخښه شوی دی، دغه موټر سره یو کس راغلی دی او چسپکی بم یې انخلولی دی. د صدیق منګل صاحب آیا داسې کوم راپورونه یا د دینه مخکې هغه تاسو یا نورو خبریالانو ملګرو ته ویلي د ګواښونو یا هغه ته کوم ګواښو یا هغه په هدفو؟
د مولانا صدیق منګل سره زموږ ډېر نږدې تعلق و. دوه کاله مخه چې کله دی د خوزدار پریس کلب صدر وټاکل سو، نو بیا د دې چې کوم د البرداري تقریب و هغه ته هم موږ د کوټ څخه خبریالان و خوزدار ته ورغلي و. نو لکه څنګه چې د ده د نامه ښکاره کېږي مولانا صدیق منګل د ده خپل تعلق دی، د جمعیت علما اسلام هم ډېر زیات پلوي و او یو مذهبي کس هم و، خدای د پریس کلب خوزدار صدر و.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږه مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ ده، پاکستانی خبريالان وایي چې هلته پر خبريالي محدودیتونه زیات شوي دي. د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادي لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادي وضعیت لا خراب شوی دی. په پېښور کې خبريالان وایي چې د پخوا په نسبت یې چیلنجونه لا زیات شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د رسنیو او بیان ازادي ته ژمن دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد راپور لري.
د بیروزګار کېدو ویرا، سیلف سینسرشپ، د بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکه، پاکستانی خبريالان وایي چې دا او نورو یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواښ سره مخ دي. ډېرې وایي دوی تا کرخې راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه. په پېښور کې خبريال منصور علي یادې ستونزې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
سره د پی ټی ایم د ملټنټ ریلیټډ سټوریز دا نو شروع کې کله د ملټنسي شروع شو، خو پالیسي ډېر لیبرل و، میډیا باندې دومره چک نه وي، خو ود د پیسج آف ټایم دا چلو شروع دا شزونه دې باندې سختیانې زیات شو. نو هغې سره صافیان هم لک کانشس شو، سیلف سینسرشپ ته هغه وشو هغه طرف ته.
په مطبوعاتو د یادو قد غنونو له وجې د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځینې خبرونه د خپلې ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خپرولی. صحافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعمالیږي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
زیاتر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډېر کم کیسز کې بتاو ته ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم ادارې دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پورې محدود نه دي. نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسیانه دغه کې. نو که موږ انګلیش مو وګورو نو هغه کې ایډیټوریل پالیسیانه چې دي یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکاره شي، خو زیات تر که موږ ګورو نو داسې غونډه کې پالیسی دي چې هغه سرکار نمورات چیزینی داری دی اغا خپا کول لگ دیر مشکل اغان تکیخ کاری.
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا ازادی وقت پر وقت سوالون پورتکی گی، خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه ازادی دی او ټول وګړي د بیان دا ازادی حق لری. په داسې وخت کې ټولنیزې رسنۍ د بیان د ازادۍ لپاره یو نوی ذریعہ ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې وخت پر وخت په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول شوي او د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې پخوا د ټویټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسي د حکومت لخوا بند کړل شوی دی. په پېښور کې میشت خبریال منظور علي پر دې اړه وایي،
ډېر خلک په ټویټر باندې او صرف دام نه چې پولیټیکل پروپاګاندا دي، نور کارونه هم کېده، بزنسز دي پکې، ګورنمنټ دي، انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی. ټویټر چې کوم دي ډېر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډېر آؤټسایز انفلوئنس ده، ډېر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي. او میډیا چې کوم مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټویټر نه اوچته وي او فالو کوي، سټوریان یې هلته نه راځي. نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریباً 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي، نو اگر خلقو نتا یو میډیم چې کم دی خبرونو مین چې کم هغه د اکسس ختم کړای باندې نو دا ډېر خطرناک شو نه یریدل والا شو نه دی او ایون هغه ډیجیټل چې کم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې اره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
د ټولنیزو رسنیو سره د خلقو خبرونو ته د لاسرسي طریقې بدلې شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه رامخې ته کړې دي په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي په پېښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیې په خبره په تیرو 15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډېر کمی راغلی دی په پېښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیې مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن وو نن سبا 8,000-9,000 کېږي هم د آج کېږي هم د مشرق کېږي هم د ایکسپریس کېږي هم د ډان کېږي هم د نیوز کېږي داسې ورسره وغیرہ عادت شو آج صبح شو جہاز شو ټولو سرکولیشن ډېر کم شوی دی ډېر اثر یې لړ کړی دی د کرونا نه پس بله خبره دا ده چې تقریبا مخکې 700-750 موږ سره اخبار فروش وو اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي دی کې سر روزګارونو پرې خودل رشکې چلی څه کلول خرڅوي څه چپس خرڅوي
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو د تشدد شاوخوا 104 پیښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې بریدونه تختونې ګواښونه او مقدمې شاملې دي یو اړخته که یادې نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د پاکستان تر واک لاندې په ګلګل بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې 6 تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویان له خولې ویلي دي چې له راولپنډي څخه ګلګیت ته تلونکي مسافر وړونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت زموږ همکار داود خټک د سیمې له یو تن روشندین دیامیري سره د پیښې په اړه خبرې کړې دي او په سر کې یې له نوموړي پوښتلې دي چې دا پیښه چیرته او څنګه مخې ته راغلې ده نوموړي په ځواب کې وایي
دا سهار 5 بجے یو بس دا خلاف ایریا کی یو شوکل دا ایگزیکٹ لوکیشن دے او کے کیج تھانہ لوکیشن دا دی ایریا کی بس ایکسیڈنٹ شیو دا سار دا بس بیسیکلی دل چلا راول پنڈی نو ہنزا تروانو او دی کی 20 پسنجر ہوتی تھی
نو دی کمڑے سمردی او مڑے و زخمیان پگی سمردی
او اس پر جو کم مطلعات دی اغیر مطابق دی 19 کسان وفات شیو دی
او نو لکسان بری کې مړه شوی دی ها
جی جی 19 او نه لکسان
او
بالکل 10 او نور څو کسان په کې مستم دی او مطلب دا چې لار کې د بس والا چې کوم ډرایوري هغه یو دوه کسان یو چټکی کنه چې دا چې یو خو ټیکټ والا کوم اډینو کوم رسید جوړ شي دا غي خو 35 کسان دی
او داخله چې دی دا د دې علاج چرته روان دی دلته خو لګ د خو غریزه سیمه ده کنه نو دلته د اسپیټالونو یا سہالت علاج چرته کی
دا چې کوم ایریا دی دا خو ډیویژنل هډ کوارټر خلاف دی کنه دا ګلګیت دیامي رسول ډیویژن بالکل د شهر کې اکسیډنٹ شوی دی دا چې کوم ایریا چرته چې کوم سره تاسو شوی دا بالکل او دا خلاف چې کوم کې کېچ مین بازار دی کوم هغه وینو لچ کراچی یو نیم کیلومتر ما کې تقریبا 2 کیلومتر ما کې کوم ایریا دالتا بالکل پلین دی دا اکسیډنٹ شوی دا دا د چلاسی ریجنل هډ کوارټر اسکال د غټ هسپټل دی والت سہولیت د خېلی شدا زو خبر خو بالکل تاسو صحیح ده چې هر وخت تقریبا د کوم گذشته او لس کال کې دا سلورم پنزم بس اکسیډنټ دی یو کیلینګ نو علاوه
او دا اکسیډنٹ ولی کیږي د غلطه دا سړکونه خراب دي کنه دا د بسونو والا تیزی کوي بے احتیاطی کوي سب اصل وجه صدا غټه وجه
نه اصل دي دو وجوهات دي یو خدا دې چې کوم اکثر چې کوم اکسیډنٹ دی هغه کی بنیادی طور پر چې کوم ایف ڈبلیو نوم یو اداره ده د پاکستان کی این ایچ ایل انکار کوي
یعنی فرنٹیئر ورکس ارګنایزیشن خبره تاسو ته
جی 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 فرنٹیئر ورکس دا جی جی دا پروژو ادارا دا دا این ایچ ایل کوم دا گلگت بلتستان سیکشن ٹھیکا چې کوم دا ایف ڈبلیو څخه دا او ایف ڈبلیو ولې کوم روډ کې دای څه گاډی کنه دا چرور بار سایډ باندې غټ غټ څه گاډونی
کوم دنیا کې کوم های ویز دی هغه کې د سیف ګارډ په دې روډ باندې مثال بالکل سیف ګارډ نشته اور هم کوم بنیادی طور پر مسئلہ دویم دا
یعنی سیف ګارډ مطلب دا رہے چې د دې سړکونو په غاړو باندې چې کوم دیوالونه جوړیږي چې هغه د وجنه د بازي اکسیډنټ بچ کېدې شي یعنی دا غیر مخنیوي شي هغه خبره کوي
دا بالکل یو خدای او دویم دا چې روډ تاسو د کھڈی دی غاړ غاړ کھڈی دی ان اچ چې کوم یو های وی های وی روډ خو هغه کی چې مسئله یې نه راوټی کیږي دا روډ تاسو چې دلته بالکل بخي چې کھڈی یو غاړه نن چې کوم دا بس هم دی اس پسنجر سر آگے کم ڈرائیور سر کم کنڈکٹر یا کا بچ کے نا کنڈکٹر چما وہ ڈاکٹر سر خبر کر وہ کنڈکٹر دس ہوئی کہ منہ کچھ آغاز کے روانہ ہوں یہ دس گنا آواز شاپ ہوں او روڈ آغاز کے کھٹی کے دیر جب ٹائر پنچر سے یا ٹائر پھٹا سے دوسرے سے تو بس ڈائریکٹ بس لاڑ ہوئی
او او دا سړک چې دا کوم سړک چې دی نو دا دا مین دا کراکورم های وے ده کنه دا چاینا بارډر سره
بالکل مین کراکورم های وے
ها او دا بس چې وو تاسو غالبا په شروع کې ذکر وکړو دا رقم زینه کم زیته روانو
دا بس روانو راول پنڈی نه هونځا تا دا دا مارکو پولو والا سرویس یو پرایویټ کمپنی لو او د کوم دلګي کې بسونه ته ټول لوخه بس دقې دي
او او تاسو تاسو د هسپتال ور سره تاسو وایي خبرې مو کې دا څومره چې زخمیان دي نو زه ګورم اوس دان اخبار زه ګورم اغه کې د مړو شمیر چې دی اغه شل ورکړل شوی دی غوې چې شل کسان مړ دي
بالکل
زخمیان چې دي د دې حالت څنګه دي
او څو کسان پکې سیریس دي درې څلور او نو بس خدای بچر دي زخمي دي مته خبر کول چې زخمي خو ټول سیریس دي د ایریا فلټي ده کوم پلین کوم پکې او غار غار نو لاندې سیده سنت تل د پتاغي و سر لکیات سبای زیات شي دي
او نو د اخیری پښتنه مې روشندین ده چې دي کوم ځای کې چې اکسیډنټ شوی دا چې لاس او د دې خواو شا علاقې چې دي د بره کې لګ معلومات رات را کوم غوریدونکو د پاره چې دا څنګه علاقې دي
د چلاس د کوم د چلاس خو د دیامي د استور ډیویژن هډ کوارټر د ګلګیت بلتستان کې درې ډیویژن دي او په یو ډیویژن هډ کوارټر کوم د چلاس دلته ایږي تي او چې کوم غټ افس نافس ټول دي په دې علاقې کې یو ټول عام خبردار دیامي بادشاہ ډیم دلته تعمیر کیږي او هغه من کنسټرکشن او سی پی روټ او حوالے سره کار د سکورټ انتظامات دلته اکثر بدای خو دې ایریا سره ډېر زیات اکثر حادثات به تاسو چې چلاس نوم چې کلم اوري نو بیا وسو مختلف خبر اور راځي چې دهشتګردي کاروي شو بسونو ټارګټ او دا مختلف قسم نامه چې کوم پتا ډېر مشهور یو ځای جوړ شي چې دلته ډېم هم جوړیږي دلته حالات هم خراب دي څه شي
د دی امیر یو ځای اوسیدونکو چې په ګلګیت بلتستان کې د ټرافیکی پیشي حال را سره شریکاوه او اوس زو کراچی ته د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلی سوي دي بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرچ سوي دي نو موري پرم په کراچی کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویان یو جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت یعنی پوز دی په سیاسي چارو کې مداخله پریږدي او د هغه هیواد واک دی منتخب سو غړو ته وسپاري حکومت له د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو پاره څنګه دی ویلي خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دی چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي په دې اړه نور حال د نیازالی په راپور کې واوري
پرون د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هیواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پرورې انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي
جالی اسمبلیا ہے
دی وای دا جالی اسمبلیانی دی یوازې دا نه چې وټونه غلا شوې دي د وټونو پیټې بدل کړې شوې دي په منظمه توګه اسمبلی خرڅې شوې دي د سن اسمبلی نه تر اولس مشر څوکۍ ایوانی صدر پورې سوداګانی شوې دي
ایوانی صدر تک کا سودا هوا
مولانا فضل الرحمن زیاته کړي په پاکستان کې هیڅ جمهوریت نشته فوز اسمبلیانی جوړوي او ماتوي اسمبلیانی د فوز په خوخه جوړیږي نو موړې وایي چې اوس خو حالات دې ځای تر رسیدلی دي چې د فوز په وینا په قانون کې بدلون کیږي او جوړیږي او وزیر اعظم د فوز په وینا د اسمبلی غونډه هم ربلی مولانا فضل الرحمن زیاته کړي چې د یوې منسوبې لاندې د ګوند غړو سره په ټاکنو کې درغلي شوې حکومت د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویان نګت صدیقی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي په انتخاباتو کې هیڅ درغلی نه دی شوی
الیکشن کی کسی بھی اس قسم کی اس کے اوپر ٹرائبونلز بنے ہوئے
دا وای د الیکشن رستو لدی لپاره خصوصی عدالتونه یا ټریبونل جوړ شوی دی دوی کولی شي چې دغه ټریبونل تلاټ شي او دوی ته خصوصی عدالتونه په اړه هر څه معلوم دي او په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته موږ په وړاندې هم دا تورونه رد کړی دي په ټاکنو کې داسې هیڅ درغلی نه دي شوی او کبیا هم دوی ثبوتونه لري نو د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ ته هم تللی شي دا ټول لارې د دوی لپاره خلاصې دي دوی کولی شي چې هلته لاړ شي لدی وړاندې هم په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه بیا الیکشن کمیشن وار په وار رد کړی ویلي چې د اتمې فروری ټاکنې رڼې او پرامنوي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه شل زرو نه تر دېرش زره پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللي وو او اوس هغه وسلوال په ډېر قوت سره بیرته راستانه شوي دي
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے
دیوئی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دے په اربون روپے لگخ پیشوے دے اوس بسوک افغانستان تتلی شی او نه بدلتا راتلی شی نو بیا د پاکستان نا شل زر نا تر دیر زر پوری وسلوال د امریکی بزد د جګړې لپاره افغانستان ته څنګه ورسیدل نن هغه تار چرته دی اربون روپے لگخ پس راغلی وو او نن هغه پاکستانی وسلوال ځوانان په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوی دی زه د پاکستان د فوج نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وئ اغزن تار وو نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل
کہ آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گئے
مولانا پخپل بیان کی دا وکڑی چې په خیبر پختونخوا کې په هر سرکاري محکمه پر مختیایي کار یا ټندر کې لس فیصد برخه یعنی روپی وسلوالو ته ورکول کیږي د دې په وینا چې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ څوک ګامونه ناخلي خو هغه وسلوالو ته کچا چای یا د یو وخت ډوډۍ ورکړي وي نو بیا هغه نیول کیږي او تر هغه بلل کیږي د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي خو په تیرو وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیری وجل شوی دی او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په ورګون کې سندي ویلي مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي او د هغوی دریض هم خپور کړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه مولانا فضل الرحمن زیاته کړې چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلي سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په گنو زرا پختانه په خپل هواد کې دننه کډوال کړ چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي یاد جلسې ته پسن کې بیالابیل ملت پال غوندونو جوړ ګرینډ ډیموکراټک الاینس جی ڈی اے جنرل سیکرټری ډاکټر صفدر عباس یوویل اسټابلیشمنت تل د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده او د اتمې فروری ټاکنې هم د اسټابلیشمنت د کنټرول نتیجه ده دیوائی پٹول سن کی او پزن زیونو کی پنزوس فیصد او پزن زیونو کی اویا فیصد او بیا پزن سوکو سل فیصد نتیجے بدل شوی دی ٹاکنے دا درغلیو نا ڈکی وی او دا کار تل اسٹیبلشمنٹ کڑے دے حکومت پر سنگ جوڑی گی اور اسمبلیانو تب سوک رازی اسٹیبلشمنٹ دا پریکڑ کبھی
کون حکومت کرے گا یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے
جلسے ته په وینا کې د سن عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې وویل د سن حکومتي وزیرانو په مرسته په کچس سیمه کې غلاګانی روانې دي دیوائی کنکوټ جیکب آباد کشمور ګوټ کې نن د چا لپاره هم محفوظ نه دي د کچي د غلو په نوم د سن د حکومت د وزیرانو غلاګانی روانې دي په یاد سیمو کې تعلیمي ادارې تړل شوې دي ماشومان سکولونو ته نه ځي بس غلاګر ګرځي د حسن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا په خپل یو بیان کې د جمعیت علما اسلام د کراچۍ جلسه ناکامه بللی او ویلي چې اولس دوی په ټاکنو کې هم رد کړل او په جلسه کې ګډون نه کولو سره هم رد کړل شرجیل انعام میمن په وینا چې جی ڈی اے او جمعیت علما اسلام په سن کې هیڅ ووټ نه لري او مولانا فضل الرحمن سره قدر غلی شوی وي نو په خیبر پختونخوا کې دی احتجاج وکړي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
از مجاغ لمشال ریڈیو سخ آوری د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم پاک صافي اوریدلای شئ اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لورا ګرځوم. د بلوچستان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس ټانی مشر غلام استفارین مشال رډیو ټول چې مینګل نن غرمه د غفر ګاډي د مقناطیسي بم چاودیدو له وجې ووژل شو. په هغه چاودنه کې اووه کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پېښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې لارالپنډي څخه ګلګت ته تلونکي مسافروونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. د جماعت علما اسلام فی ګون مشر مولا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخ کچه درغلي شوې دي بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان څوکۍ خرڅې هم دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې د سند ولسي اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو یو جلسې په وینا کې زیاته کړه چې اسټیبلیشمنت یعنی پوز دي په سیاسي چارو کې مداخلت پرېږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري. په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګزار ناروغي تعقیبي یا فالو اپ واکسین کمپاین پیلوي. دوی پرون مشال رډیو ټول چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې ورته د څاڅکو ټول انکار کړی دی. او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. په اوکران کې د روسیې د روانې جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو د سرتیرو د مرګ ژوبلې زد او نقیز شمیرې خبرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده یو نیم لک روسي سرتیري وژل شوې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال له پیله د اوکراین د وژل شوو پوځیانو شمیر تر یو لک او لسو زرو زیات دی. په دې اړه راپور واوري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وژل شوی دی. دغه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په دې جګړه کې 1,80,000 روسي پوځیان وژل شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړي چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,11,000 غړي وژل شوي او د هغوی 21,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای شوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپل پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمېرې خبرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکیلو لوریو د مرګ ژوبلې د غشمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوې نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 5,000 یاد کړی وو. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړۍ شوې او روسیې یې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
سالی محمد سالی او چتاوسته راپور وړاندې کړی د اسمت سروان راپور اوس درته وړاندې کوو. هغه راپور داسې چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر ویلي دي چې د داعش د خراسان څنګه د حملو دوام اندېښنې پیدا کړې دي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. سیګار د امریکا کانګرس په خپل درې میاشتنی تازه راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نور هیوادونو ته د ګواښونو یادونه کړې ده. د طالبان حکومت په بیا بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو داوا کړې ده، خو سیګار د ملګرو ملتونو د پلټونکو له خولې ویلي دي چې داعش ډله په ټول افغانستان کې د جلب او جذب په لټه کې ده. نور حال په دغه راپور کې واوري چې اسمت ساروان درته وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګ په غاړه واخیست. په دې برید کې لږته لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او که نه. د امریکا سینکام یا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټه ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څکم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نقشه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستانه د باندې د تهدید د رامنځته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسېدو پر راوروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ غلم مشال رادیو خبري یا ویسیو زلبیاځو د پاکستان پاړه د راپورونو پر لور دا و منشنل ګوند خبر پښتونخوا څنګه نوی منتخب مشر میا افتخار حسین ویل دي چې ګوندونه باید لمازي زده کړو وکړي او د غیر جمهوریت قوتونو په لوي پر ځای په خپل کې یو سیاسي پارلمان پیوړی کړي. نو موري پرند پېښور په بادشاہ خان مرکز کې د ګوندی کابینت ټاکل ورسته د چا نوم وانه خست. خو مشال رادیو ته ویل چې اوس هم ځینې سیاسي ډلې د پاکستان امنیتي ادارې یا استابلیشمنت مرسته غواړي، نو ځکه دی هغوی پر یو پیوړی پارلمان باور وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
صوبای صدر می افتخار حسین مشال ایډو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې 13 د فروری ټاکنو کې ټګي او لاسوهنه شوي او باید د پاکستان استابلیشمنت پارلماني سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه نه لاسپسر شي. د کوم لوجه چې پارلمان او جمهوریت کمزور کیږي
دا سره د استابلیشمنت په حواله باندې مونږ چې د کم الیکشن راغلي د انجینیر الیکشن دی. په انجینیر الیکشن کې چې دا غي کم کلیدی کردار دی، مونږ دې کردار ته چې کم دی په خنظر نګورو. د دې ملک جمهوریت کمزورې کول دا چې کم دی نو پارلیمنٹ کمزور کولی چې پارلیمنٹ کمزور شي زموږ اقتصادي پالیسي چې کم دی نه جوړيږي زموږ اقتصادي پالیسي ختم شي او داسې ملته نقصان رسی لہذا اسٹیبلشمنٹ لا پکار دي چې د عین مطابق هغه خپل رول ادا کوي هغه په دې شونه کې مداخلت نه کوي.
د سوال په جواب کې چې پاکستان کې ځینی سیاسي ګوندونه اوس هم د پاکستان پوز او اسٹیبلشمنٹ مرستو ته اړ دي او غواړي چې په سیاست کې لاسوهنه وکړي نو دوی ویل چې باید سیاسي ګوندونه ټول د خپل ماضي نه سبق واخلي او خپل کې یو موټی شي نه چې غیر جمهوریت قوتونو سره مل شي.
سیاسي پارټو لا پکار دادي چې د تیر وخت کومې غلطۍ دا غینه سبق زده کی او پکار دادي چې هغه په خپل کې دومره اختلاف تنزي چې دا غینه نور قوتونه فائدہ واخلي. زمونږ نظریاتي اختلاف شته زمونږ د سوچ فکر اختلاف شته خدا سیاسي میدان دی او د ټولو پارټو په خپل خپل کردار دی نو پکار دی چې موږ سیاسي پارټه په سیاسي طریقو د یو بل اختلاف کوو موږ لږ کم دی یو په خاص نقطو باندې دا اتفاق پکار دی لکه خارجه پالیسۍ باندې په داخله پالیسۍ باندې په اقتصادي پالیسۍ باندې تعلیمي پالیسۍ باندې.
مې افتخار حسین وینا وا چې دوی کوم تحریک په سیاست او ټاکنو کې د پاکستان د اسټیبلشمنت لاسوهنه پر ضد شروع کړو هغه به دوامدار وي. دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور دا پوز پر سیاست اور ٹاکنوں کے دلا سہنے پاڑا تیر وختوں کے پوز اور دا پوز مطبوعات سانگے بیا بیا دا خبر تکرا کڑے چی دوی پر سیاست کے حص لاسوہنے نہ کبھی باید سیاست کے کھیل نکلی شی اور بلدا چی دوی جمن دی چی سرحدوں حفاظت ہوکڑی اور ملک کے دامنیت دا ٹنگخت لپارا کوٹل گامو نہ پور تکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
اوس د بلوچستان ته نن په بلوچستان کې د پولیو د 15 ورځنی واکسیني کمپاین وروستۍ ورځ و. خو روغتیایي چارواکي وایي چې تر دې وروسته د ورځنی تعقیبي کمپاین کوي چې پکې به هغه ماشومان واکسینوي چې د ګوزان مخنیوي له څاڅکو پاتې شوي دي. دوی وایي په هغه د ورځنی کمپاین کې زیاته توجه د افغان کډوالو په کیمپونو او په هغو سیمو کې ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې له څاڅکو ورکول انکار کړی دی. چارواکي وایي په کمپاین کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 30 لکه ماشومان واکسینوي. دینی عالمان وایي چې میندې او پلرونه باید خپل بچي د ګوزان او نور ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په خبره چې پر روان کمپاین کې به د 15 کلو څخه کم عمر د 30 لکو 15 زرو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډ ته وویل چې د دې 15 ورځنی کمپاین وروسته به 2 ورځې کې چپ کیږي چې موخه د هغه ماشوم مانو پوری د پولیو څاڅکي رسول دي. څوک چې د دې په خبره پر روان کمپاین کې د څاڅکو څخه به برخې پاتې شوی دي.
ځینې علاقې د چې په هغه کې افغان ریفیوجیز دي نو په هغه زموږ سپیشل فوکس دي. باقي چاغی ډیسټریکټ دي، بیا کوټه ده، بیا پښین دي، کلا عبد الله دي، بیا دغه سی کلا سفلا دي، لورلای ډیسټریکټ په دې کې افغان ریفیوجی کمپونه دي، 14 کمپ دي، په دې کې زموږ سپیشل فوکس دي. او بیا داسې دي چې ځینې علاقې داسې دي چې په هغه کې ریفیوزلز ډیر زیات وي لکه چمن ڈسٹرکٹ. هغه ڈسٹرکٹ کې بیا موږ خپل استراتیجی د موږ کومنیټ سټاف دی چې هغه سوشل موبلایزیشن کوي او خلک کانی کوي چې خپل کمپین وکړي. کو خدای کړی موږ به دا کوشش کوو چې په دا کمپین کې یو کښنای هم نشي پات ورکښنې ته څاڅکي ورکول شي. ولې چې په کراچی کې هم پولیو وایرس ته په بلوچستان کې تقریبا په 10-12 ڈسٹرکټانو کې په نالیانی کې کې وایرس کار شوی دی.
دلته د روغتیا چارواکي په دې باور دي چې د کوټ په ګډون د بلوچستان ډیره بوکچی او آبشار ګوټی هم د پولیو د وایرس له وجې د ماشومان لپاره اوس خطرناک سوی دی. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا سکرتر عبدالله خان د مشالډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انکاری مور او پلار له امله د پولیو کارکونکي اوس هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ خونو بیسې کوټه بلاک ورته وایي په دې کې کې عبدالله د کوټه ده پښینم بکشن شامل دی، بیا زلای حب دی چې کراچی ته نږدې ده، دا زلا دی اوس ډېر بوکټیم مشبکشن شامل کړه چې دورې زمش کوشش دی چې زیاته زیاته کار وسی. په بعضو علاقو کې خلک ست چې هغه انکاریان وي، دوی نه غواړي چې د دې کوچنیانو ته ویکسین ور ولګول سي. ولې دغه څه غلط فهمیان وي خلکو په ذهنو کې ورچولي چې دا ویکسین کوچني ته تاوان رسوي یا بعد کې شاید د دې سره کوچنیان درول کېږي، کوچنیان نه پیدا کېږي. نو دا هغه د پاره بیا زمش خصوصي چې مونږ ست چې خلک خبر کی او دی پو کې په دا خبره باندې چې په دا ویکسین کې داسې اوس رسا شي نسته، لہذا هغه په دې قانې کې قائل دی چې د خپل کوچنیانو ته ویکسین ورکړي.
بل خو ډېرې مذهبي عالمان وایي چې د پولیو په څاڅکو کې هیڅ داسې ضررمند شی نشته چې هغه دې د ماشومانو وصیت او روغتیا ته زیان ورسوي. په دې ترڅ کې به غوښتو د بلوچستان و نامتو عالم دین مولانا انور الله کاکانې ته.
بچن چې دې دوی کفالنه هغه مور پلار باندې واجب کفالت چې خو صرف ډوډۍ نه دا یو ګونې دي چې هغې کې د هغه پوره ضروریات زندگی لکه بچی چې نا جوړه شي عامې بیماریانې نو د هغې علاج مور پلار خپل وخت مطابق کوي، یا مثلا گرمی روانه ده نو هغې نه بچ کېدو لپاره انتظام کوي، یا یخنی ده حفظ ماته قدم په طور منه مخکې له جرسیانې کپړې ګرمې داراړي دغه رنګې دا حفاظتي ټیکجات لګول چې هغې کې د پولیو قطرې هم دي دا خو د بلکل د بچو حق خپل مور پلار باندې دې لارې کې رکاوټ ګرځېدل نه دي په کار. څوک چې رکاوټ ګرځي نو دا یو قسم خپلو بچو سره په خپله عداوت کې دښمني کوي، دا همدردي نه ده.
د روغتیا د چارواکو په خبره چې په روان کال کې د بلوچستان د 12 څخه په زیات ضلعو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا موندل شوی دی. په نتیجه کې د بلوچستان په ډیره بوکټي او سرحدي ښار چمن کې د روان کال د فروری په میاشت کې دوه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوران شوي دي. چارواکو زیاته کړه چې د کال 2021 راهیسې په صوبه کې د پولیو کیس نو ښکاره شوی. دا د ونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو یا ګزړن ناروغي مخ له ختم شوی ده، خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چېر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو د بارانونو او سیلابونو پر لور د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د تیر میاشتې ورښتونو او سیلابونو د غنمو فصل ته لوی زیان اړولې دي او په ځینو ځایونو کې خو اوس هم په پټیو کې اوبه ولاړې دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو لو ځنډېدلې دي. هغوی زیاتوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي د تاوانونو په اړه معلومات غونډوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په ورستیو کې له اغېزمنو سره د مرستې ډاډ ورکړی و. انیسه اجمل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو فصلونه خراب شوي دي. د پېښور د متری سیمې کروندګر مراد خان د مې په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غنمو فصل ریبلې دي، هغه د باران په اوبو کې ډوب پروت دی او دانې خراب شوي دي.
دې ځل چې کوم فصلونه زموږ شو نو هغه باران سره خراب شو، څه سیلاب یوړ او څه کوم پاتې دي هغه کې اوبه ولاړې. دې ځل زموږ د فصل نه خاص توقع نشته ځکه چې باران سره ټول فصل تباه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، بلکې باغونو او فصلونو ته هم نقصان ورسوه. د سوابې اوسیدونکو عمران خان وایي چې سږ کال د بارانونو له وجې د غنمو لونه تر اوسه نه دي شوي او دوی اندېښمن دي چې د غنمو دانه به خراب شي.
زموږ چې کوم سوابې کې غنمو صورتي حال دی هغه ډېر ښه نه دی. نن دا د 2 مئی ده او ماته یاسي چې 2 کاله مخکې په 2022 کې په 20 اپریل باندې چې کوم دی غنمو کټایا نه چې کوم بیا شروع شوې زی په زی، او څو کال چې کوم دی دا اپریل کې بلا باران نو شولو او زی په زی په ګلیم شوې ده. نه دا وجه د غنمو کم فصل لې تیار فصلونو او کم ټایم کې دی چې نور په کار نه هو نه شو ځکه بارانو ډېر زیات وو. سو غنم پکې پریوتلو بارانو د وجه کم پریوتې غنم چې کوم غوې کې تیګونم روختلو. فصل چې کوم دی تقریبا 30% چې کوم دی دا دی کم پیداوار دی ما په خیال کم وي.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو سروسې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دی په صبح کې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو په اړه معلومات راغونډوي او د سروې وروسته به له حکومت سره شریکوي. الته د مومند اوسیدونکي نجیب الله مومند وایي چې په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې نه د ګرانې له وجې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او اوس که د غنمو پیداوار هم سم ونه شي نو ژوند به ډېر ګران شي.
دې ځلې چې څومره مخکې خلک به پر امید وو دغه فصلونو ته خوشاله به ورته وو، د غنمو ترشرو ته غنمو کټای ته، نو دغه شان دغه شان ته بیخي خلک انتهایی مایوسه دی. نو کم خلکو به مخکې سوال کوو کېدای شي چې د هغه خلکو تعداد زیات شي.
دغه سید مومندو یو بل کروندګر شاه سوار وای چې باید حکومت د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي.
زمو خپل غنم ټول اوبو کې او سیلابونو له خراب کړی دي او چې چرته هم لاړ شو ټول اوبو سیلابونو والی دي او ټول تشتي او د دې حکومت زمونږ د خواته ټول زمیندار پریشان دي او حکومت نظام دا متاویزه کړه چې یاره د دې سهل لاله رو بسی.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د متاثر شوو سمکو فصلونو لړکی کروندګرو ته مرستې ورکوي او کنه. په دې اړه مې د زراعت وزیر محمد سجاد ته ټلیفون وکړ، خو هغه د مصروفیت له وجې راسره د خبرو نه انکار وکړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي.
انیسا اجمل چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو څخه د اورته زیانونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو قبایلي پخوانیو قبایلي سیمو ته د جنوبي وزیرستان یو شمېر اوسېدونکو وایي چې پوځ ورڅخه کورونه نیولې دي او سرتیري پکې پراته دي. دوی مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو هغه کورونه په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د وسلوال پر ضد د عملیاتو پر مهال نیولي ول چې تر اوسه یې مالکانو ته کرایه هم نه دور کړې. پوځ تر اوسه د سیمې د اوسېدونکو دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي آصف خان وایي چې معلومات غونډوي او له ضلعي انتظامي او نورو چارواکو سره شریکوي چې مسله حل سي. اشتیاق مسجد پاړه تفصیل لري.
د تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکی محمد ممتاز خان چې دا وخت په ډیرا اسماعیل خان کښې ژوند تیراوي په دغې برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
2016 کله د میزو علاقه کلیر شوه، میز لوډ دي ورکړم، د خپل ایم ایل اے غونډه خوري وکړه او مخاطم وکړلې. په دې نه بعد بیا میز دلې ژمې شروع کړې، بیا چې ورتللي آرمي روغلې وه د میز پورېرۍ نیولې وي 2018 او میز ته وویل چې تو څه مرته دا خپل یو کیمپ غونډه جوړ کړم په نږدې علاقه شی نه پرېښول. دغې نه بعد بیا میز ورته وویل په کور دو چې میز ها کور ته په ګرمۍ شی پنډېږي، دا نور خلک ته معاوضه ورکړه. میز ته هغه روکوي، دوی وویل چې تو درخواستي نه وکړې ڈی سی تھا، آگے تم درخواست نہ روڈل سروے وک لے ویسے تقریباً تین دس کل آواز ہوتے ہوئے سب کرانا مستا ریپیر ہو کر یہ دو نا میز ہوا کوری نہ تھا پری
دی پشتون جگورن ورزنگ گڑا یا لمزیب ماسید ویائی چھ پسویلی وزرستان اپر زلیک شے پوز دے گان شمیر خال کے کورینا قبضہ کری دی.
صدا پا شوال کے او دا غرنگا پا شک توی کشتا دا او دا غرنگا پا سرا روغا کشتا دا او دا غرنگا پا لدا پا پتویلی کشتا دا نمو جدا پسانا بر بر کری ہم دا چھ دا غدا دوی تورگر تقریباً 22 مقاتی مطالبی وی پا مطالبہ کی یا مطالبہ دے جاگی کورونو دے واپس کولو او لیا دے یا معاوضی ورکولو خبرہ
سویلی وزیرستان کشی دے خلک کورینا نیولے پا باراکشی پاوزی چارواکیو لیا تردا وقت پرے سا ہم ویلی ندی، خو مشال ریڈیو چے دے پوز لطرفا دے نیولی شوی کورونا کرائی معاوضے غشتن پا باراکشی دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشی وویل. دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو دا هم وویل چې پوځي چارواکیو دوی ته د خپل کورونو کرایې معاوضه زر ویر نه کړل یا دوی ته یې خپل کورینا حواله نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان لستون څخه ځو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د اوتمازی مشران وایي چې انتظامیه د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي او ورته د په څلور ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی یا برېښنا ورکړي. دوی پرون په میرامشا کې له انتظامي چارواکي سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په څلور ساعتونو کې یوازې دوې ګنټې بجلی لري چې کافي نه ده. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل سي نو په ټوله ضلع کې احتجاجونه پیلوي. بلخوا د میرامشا انتظامي مشر مشال رډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې خلک د برېښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه د بجلی د ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
اوتمانځای قبیلو مشرانو میرامشا کې د مئی پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلور ویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي. میرامشا کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې پس انتظامی چارواکو سره یې ولیدل. د دوی په وینا حکومت انتظامیات ته د راتلونکي پنج شنبه پورې وخت ورکړی چې وابډا یا نورو متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي. شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه څلورویشتو ساعتونو کې یوازې 200 بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډنګ نه و، خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ ساعته بجلی به وه، خو اوس هغه 200 راکوي. د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه، که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزه دلیل عینونه او ستنه د لری کړي.
چلے وزیرستان بجلی مخش 24 گھنٹے چلے دلا چول افغانستان ما وزیرستان دا بانی سای دا مروا دا غنڈ وا کوچ کلا ای ڈی پی سی دی پیور تر تر دلاس گھنٹے کڑا بیا یار تا سپیس کڑا بیا درے کا ننے ود وتر وسلی دو دا گنا بعد می جے چھ سی دا خبر نہ مانی پدا سے نہ دے کڑا پیرا زو بیا دا عوام سرا بیا مرا کا کا بیا چھ یو ورتا سچے چگے دا می دو دا عوام در چگے دا مٹ اترئی اغال التنتا جپلور نی کمی کنا گزارا کڑی دو می زو اغال التنتا گزارا کی
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته یې باور ورکړ چې د نورو قبایلي زیلو سره طریقه کار وي هغه به وزیرستان کې هم وي. نوموړي وویل چې قبایلي زیلو کې چونکې د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس دغلته د بجلی ترسیل کم کړی. ټولو قبایلی زیلو کې 200 بجلی وی. هڅه کړې د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او له جنوبي او شمالي وزیرستان اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر اوسیدونکو وایي چې په قبایلي زلو کې د برېښنا د ویش اداره یا ټیسکو ورته له تیرې یوې اونۍ راهیسې په څلورویشت ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې هغه اداره باید ورته د پخوانۍ موافقې له مخې لږ تر لږه 6 ساعته برېښنا ورکړي. د ټیسکو یو چارواکي ویلي چې حکومت هر کال قبایلي زلو ته د برېښنا په لړ کې د کروڑونو روپیو رعایت ورکوي. محمد سراج وایي چې په سیمه کې خلکو بې درېغه برېښنا یا بجلی کارولې او د رعایت پیسې ختمې شوي دي، نو ځکه یې لوډ شیډنګ یا پارچاو زیات کړی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل ملک عطا الله پردی وای کرا روان ګل ورځ پوری دوی تھا بجلی بحال نشوا نو بیا با احتجاجن د تیر پسیر سرکاری ادارو ته هم بجلی ور بند کړی.
روډ نه بندو کنه نن د روډ خبره کړی مونږ به بجلی لین بندو د غټ لین به بندو هغه پر دا بند ان شاء الله چې مونږ ورته نو څه کومه پر مونږ ته بجلی خپل حل کړی نه مخکې مونږ سره اګریمنت کړی سپیګو ګینټو بیا څلور کاله اوس بیرته ما شپې ګینټې مونږ ان شاء الله یو سره کموو به سره نه ما شپې ګینټو باندې به سره خبره کو.
د بجلی په دې مسله ځنې نور کسانو هم را سره خپل غوښتنې اندېښنې شریکې کړې.
نام امیر افریدا د ټیسکو د پیسکو خلاف راوتلی یو چې دای د مونه بیل غوړي د مال خو د سیټي ایریه حقوق هم په کور دي چې راکي هغه حقوق هم مال نه راکوي چې سیټي ایریه حقوق مال راکي زبې لا بیا د بیل خبره سره دغه کو نو تا خو مال هیڅ نه یو راکړي.
خو بیا به داسې ته وایي چې په 2 غنټې کې چې تا خو موږ له دمره را پری خو چې 2 غنټې لون د وګړو چې په 2 غنټې خو په خا وای کنه ایمو خو ټول لین د ټویلونو پندغه بجلی باندې ستمن له دا بجلی نه راکوي موږ به
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د عامه اړیکو افسر محمد سراج خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر کال دوی ته د قبایلی ضلعو د بجلی په مد کې سبسیډي ورکوي، خو دا ځل نه دا ورکړل شوی نو ځکه ورته د بجلی دورانیا یوازې دوا ساتونو ته راوستلې
چې کله دا خلک دا بجلی به دریغه استعمالی نو دې ته ودی دا مسله راشي چې کم مونږ ته سبسیډي والا پیسې ملاویږي هغه وخت نه پیله ختم شي نو حکومت بیا مونږ لا دې حواله سره مزید احکامات راکړي چې تاسو دا لوډ شیډنګ سٹارټ کې زوای کوي او بجلی خلکو ته کم اور کوي د دې مسلې واحد حل دا دی چې خلک میټرې ولګي چې کله خلک میټرې ولګي نو موږ ته په پراپر بیلینګ ملاویږي پیسې به ملاوي ریوینیو به جنریټ کی نو دا مسله به بالکل بیا ناراضي
د خیبر ولسی وګړي وای په خوانه فاټا کې د مودو رئیس د بجلی بل ورکولو څه نظام نو موجود خو چې کله نه 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شو او یو شمیر صوبایي او وفاقي ادارو اختیار وروغځېده نو د بجلی ورکولو کمپنیو هم ورته امر کړی چې اوس به هر کور ته د بجلی میټر لګي او د یونټ په حساب به ترې بل اخیستل کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ